السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کیم په دې خبرونه کې به د باړې د ځای مشرانو د غونډې حال په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او په باچوړ کې د امن کمیټې د یو غړي وشنه په پاکستان کې د پانسې سزا ختمول په سواد کې د قیمتي کاڼو کاروبار او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورې او نیوز پروګرام سروي هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي درته وړاندې کوي.
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د خبر ایجنسی مشرانو لامنیتی ځواکونو د لارو خلاصولو او مارټر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. نن په کابل کې په بابا میچاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. او د بشري حقونو نړیوال سازمان ویلي دي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو په دونیتسک ښار کې خوشی بمونه کارولي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر ایجنسی مشرانو لامنیتی ځواکونو د لارو خلاصولو او ماټر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په پېښور کې د خبر ایجنسی د باړې سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیرا او باړه کې د پوځي عملیاتو په حق له پیوا غونډې کې وکړه. په غونډه کې د سیمې د قومي اسمبلی غړو هم ګډون کړی و. په دې اړه قبایلي مشر شاه فیصل افریدین مشال رادیو ته وویل
ټول نړم به خبره خدا او چې اپریشن دې نه کیږي کبیا اپریشن کیږي نو د اپریشن دې کې دوه په نتیجه کې د موږ دوه مطالبه دي چې یو خو الته کم خلک موجود دي هغه ته د با عزت طریقې دې راوتلو لیره پکور دو ته اپور دې اپریشن وزن ډول شي ته کومه پوره چټول خلک دې علاقې نه راوتی نیوي دویمه خبره دارو چې اپریشن شروع شي نو دا موږ سره د خبرون لاندې شروع کی چې پاغه کې موږ ته یو ټایم فریم مخایل شي چې دومره ټایم به د اپریشن جاری وي.
په غونډه کې یو مسکله جرګه هم وټاکل سو چې په روان وخت کې به د باړې سیمې د کشالي او د بیکورسو خلکو د ستونزو د حل په لړ کې له لوړپړو حکومتي چارواکو سره ویني. د غونډه په داسې حال کې وسو چې په تیرا او باړه کې د اکتوبر د 14 نیټه راهیسی د وسوالو په ضد د خیبر وان په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوی دي. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه پرون شپه د ښار په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوه. پولیس چارواکي وایي وژل شوي شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیمې پر یو سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسلوالو برید پر وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پلویان تر دې پیښې وروسته د سیمې صوبې د وزیر اعلی هوس مخ ته احتجاجي ناسته پیل کړه او په پېښه کې د ککړو کسانو د نیولو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو په ضد عملیات غوښتنه کول. یاد ګوند د پېښې په خبرګون کې نن په اسلام آباد کې د سېنات له غونډې څخه هم بایکاټ وکړي. د یاد ګوند ځای مشر بشیر جان پیش په خبرګون کې مشال رادیو ته وویل
دلته په کراچۍ کې خلک د لکونو جلسې کوي په پنجاب کې کوي هر پارټي کوي همغه عوامي نېشنل پارټي والا کا جنډا لګون هم نه پریدي کې جلسه کوو جلسه جلوس خو ډیره لوی خبره ده. په کار ده چې موږ لا د سر او مال له تحفظ ضمانت حکومت راکی او کنه را کوي نو بیا دې موږ له اجازه راکی بیا په خپل باندې خپل ځان ساتلې شو.
دا عوامي نېشنل ګوند له خوا تر احتجاج وروسته د سند صوبې د وزیر اعلی سلاکار وقار مهدي له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونه به د کراچۍ په لویدیځ ضلع کې د وسلوالو ګوندونو پر ضد عملیات وکړي. نوموړي زیاته کړه د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د حملې د اف آی آر حکم یې ورکړی او د سیمې تھانهدار او ډي اس پي له خپلو دندو څخه ګوښه کړی دی. نن په کابل کې د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ویلي دي چې چاودنه سهار د 2 بجو په شاوخوا کې د چلستون اړوند د قای علي شمس په سیمه کې د ملي اردو د عملیې پر کاسټر ډوله موټر شوې ده. ویان زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ ولسي وګړي هم ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دي. بلخ د افغانستان د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ په سیستان سیمه کې یو پولیس پر خپل درو ملګرو ډزې کړې او درې واړه وژلې دي. دا خبره د هلمند د مرجو ولسوالۍ وی نږدې معتبرې سرچینې مشال رادیو ته وکړه. سرچینې زیاته کړې چې دغه پیښه تیر شپه شوې چې حمله کوونکي پولیس هم د نور پولیسو په متقابل ډزو کې وژل شوی دي. د سرچینې په وینا له دې حمله وروسته د پولیسو اړوند پوسټه هم سقوط شوې ده. په همدې حال کې د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو مسؤل سمونیار عبید د درې پولیسو وژل کېدل مني خو وایي سیمې ته د لا تحقیقاتو لپاره یو پلاوی لېږلی دی. د امریکا څرنیز اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د دې باوجود تر ټولو لوړې درجې ته رسیدلی چې د امریکا حکومت د تولید د لمن زړو لپاره 8.6 اربع ډالر مصرفوي. نن په یو خبر رسوي رپورت کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکو ادارې لخوا ویل شوي چې په 2013 کال کې کوکنار پر 2,09,000 ایکړ ځمکه باندې کرل شوي وو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې اوسنی کار د 2008 کال ریکارډ مات کړ چې پر 1,09,000 ایکړ ځمکه د کوکنارو کار شوی وو. ادارې ویل چې د کوکنارو د زیاتوالي لاملونه د کوکنارو د بیې لوړېدل، ارزانه کاریګر او اسانه ټکنالوژي ده. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت د کوکنارو د کرهنې زیاتوالی یو ناهیله کوونکی خبر بللی او له نوي افغان مشرتابه یې هیله ښودلې چې د نشیدو پر ضد خپل رول ولوبوي. خبرونه له مشال اډیو څخه خبري. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د روان میاشتې په سر کې د ختیځ ښار دونیسک په ګڼمیشتو سیمو کې خوشحي یا غونچې بمونه کارولې دي. دغه نیویارک میشتې سازمان پرون راپور ورکړ چې حکومتي ځواکونو او روسپلو یاغان ترمنځ تر 12 زیاتو ځایونو کې دغه بمونه کارول شوي دي. امریکا د ترکیه د هغه فیصله ستنه کړې ده چې پکې د هیوا د کوبانی شهر د دفاع لپاره عراقي کوردانو ته شام ته د تلو لپاره د لار ورکول اجازه ورکړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په کلا بنسوي کوبانی شهر کې جګړه روانه ده او د دې شهر کورد دفاع کوونکي د تیری سباندې یوې میاشتې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حملې سره مخامخ دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو دغه فیصله پر په انقره کې اعلان کړ خو په دې حق نور تفصیل په ډاګه نه کړ او ویل چې په دې معاملې لا هم خبري روانې دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرسیالی ویاندی ماری هار پرون ویل چې هیواد د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت د بیان هرکلی کوي. او د عراق وزیر اعظم حیدرالبادی تهران ته رسیدلی دی. د وزیر اعظم په حیث د نوموړي ایران ته د لومړی سفر دی. د عراق سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې علي بادی پرون شپه ناوخته ایران ته ورسېدی او هلته به د ولسمشر حسن روحاني په شمول د ایراني چارواکو سره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د روانې جګړې په هکله خبرې اترې کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې رابیا اکرم وړاندې کوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپیه او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.04 روپیه او 80 پیسې او په 1.05 روپیه او 50 پیسې. یو یورو په 1.10 روپیه او 50 پیسې او 1.10 روپیه او 50 اویا پیسې. یو درهم په 1.25 روپیه او 50 اتیا پیسې او په 1.25 روپیه او 10 پیسې. یو ریال په 1.25 روپیه او 45 پیسې او په 1.25 روپیه او 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1.01 روپیه اخیستل کیږي او په 1.05 روپیه او 50 اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا نن پیښور، بنو او کوټه کې به موسم شین وي. پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 10، بنو کې هم 10 او په کوټه کې 20 ریکارډ شوی دی.
مشال ریډیو تاسو په روانه خبرونه کې باور نن په پیښور کې د باړې مشرانو د پوځي عملیاتو په حق لا غونډه کړې. په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی دی.
دلته په کراچۍ کې خلک د لکونو جلسې کوي، په پنجاب کې کوي، هر پارټي کوي، خو موږ عوامي نېشنل پارټۍ والا که جنډه لګوو هم نه پرېږدي.
په باجوړ کې د امن کمیټې یو غړی وژل شوی. یو ځایي مشر وایي په سواد کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکي تور لګوي چې ځینې حکومتي غړي ترې بڑے رشوتونه اخلي. لومړی رپورټ اړختانن په پیښور رینګ روډ باندې د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې ځایي مشرانو په تیرا او باړه کې د پوځي عملیاتو په هکله یو غونډه وکړه چې پکې د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړو هم ګډون درلود. په دې غونډه کې غوښتنه وشوه چې امنیتي ځواکونه دې په باړه کې د مارټر ګولو شلینګ بند کړي او د باړې او پیښور ترمنځ د لارې خلاصې کړي. په دې اړه زموږ همکار فرهاد شینواری نور تفصیل را سره شریک کړی دی.
دا نن په خبر رنگ روډ باندې د خیبر جنوبي د باري سیمه قومي او سیاسي مشرانو په تیراو باړه کې د روانو پوځي عملیاتو په حق لباندې یو غونډه وکړه او دا اوس راته دلې ده. په دې کې د باري نه د قومي سملې غړي ناصر خان پردي، سینیټر حاجی خان او په سیاسي او قومي مشرانو کې حاجی عبدالحنان دی، شاه فیصل افریدی، مفتی اعجاز، حاجی سیف الرحمن او سهیل افریدی هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې غوښتنه وشوه چې امنیتي ځواکونه دې په باړه کې په دستي توګه د مارکر ګولو شیلنګ بند کړي، ځکه چې په دې کې ولسي وګړي ته نښه کېږي او د باړي او پېښور ترمنځ هم دې مهمې لارې خلاصې کړی شي. او که په خامخا عملیات کړل غواړي نو اول دې ځایي خلک ترې راوباسي او بیا دې عملیات پیل کړي.
دا زم همکار فرهاد شینواری چې د خیبر جنسه د باړي سیمې د مشرانو د غونډې حالې راکو. تیر شپه د کراچۍ په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر نامعلومه وسلوالو وشلې دي او دغه ګوند دوه نور غړي یې ژوبل کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي شکایت کوي چې کله په پاکستان کې نور ګوندونه جلسې کوي نو هغوی باندې حملې نه کیږي، خو چې کله دوی کوي نو بیا په دوی باندې حمله هم کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سفر کریمی په دې ریپورت کې اورو.
پولیس چارواکي وایي وجل شوی شاهد رحمان او د هغه ملګرو د سیمې په یو سړک د خپل ګوند بیرغونه لګول چې وسلوالو پرې برید وکړو. د دې پیښې وروسته د عوامي نېشنل ګوند پلویانو د سین صوبې د اعلی وزیر هاوس مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړه او په پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو او په سیمه کې د وسلوالو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د یاد ګوند رهنما بشیر جان وایي
دلته په کراچۍ کې خلک د لکونو جلسې کوي، په پنجاب کې کوي، هر پارټي کوي، هم عوامي نېشنل پارټۍ والا که جنډه لګون هم نه پرېږدي که جلسه کوو، جلسه جلوس خو ډېره لویه خبره ده. نو موږ په دې موجوده ماحول کې نور تنګ شوي. نو دا فیصله د مرګرو دا فیصله ده، خصوصا د کارکنانو دا فیصله ده چې موږ روزانه په دویم ورځ په درېیم ورځ یا وجلې کیږو، موږ مزید په داسې په دې ډیفینسیو پوزیشن کې اوسېدو ته تیار نه یو. په کار ده چې موږ لا د سر و مال له تحفظ ضمانت حکومت راکړي، او که نه راکوي نو بیا دې موږ له اجازت راکړي، بیا په خپله باندې موږ خپل ځان ساتلی شو.
بشیر جان زیاته کړه په کراچۍ کې د تیرو دیارلسو میاشتو راهیسې د لټون عملیات روان دي، خو بیا هم د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د امنیتي سرتیرو پر ځای وسلوال ګزمې کوي.
پښتنو چې کوم آبادیانې دي، پټان کالونی دی، پیرآباد، قصبہ، منگاپیر، اتحاد ټاؤن، گلشن غازی، فقیر کالونی او دغه شانتی سوراب گوٹ، د سوراب گوٹ نه خوا او شاته گڈاپ ټاؤن سا علاقې دي. دا مکمل طور په دا وخت پدې کې هیڅ قانون نشتا، استا دلته مکمل طور د دهشتګردو قبضه ده، دای ډینجر زون کړی دی، دته نه پولیس دی. یعنی ماخام د وو بجو نه بعد د پولیس عمل دخل په علاقه کې ختم شي، د ټاڼو دروازې بند شي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاج وروسته د سین صوبې د اعلی وزیر سلاکار وقار مهدی له خبریالانو سره په خبرو کې وویل امنیتي سرتیری بعد کراچۍ په لویدیځ ضلع کې د وسلوالو ګوندونو په ضد عملیات وکړي. نوموړي زیاته کړه د عوامي نېشنل ګوند پر پلویانو د حملې ایف آی آر حکم یې ورکړی او د سیمې تانادار او ډی ایس پی یې له خپلو دندو څخه ګوښه کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس به د کراچۍ نه لاړ شو باجوړ ته. د باجوړ پولیټیکل انتظامیه وایي چې په ډیورنډ کرخه د افغانستان د کونړ لخوا د وسلوالو په یو راکټي برید کې د یو ځایي امن کمیټې غړی وژل شوی. پرونوم په باجوړ کې د دریو اف سی اهلکارو د زخمی کېدو خبر ورکړل شو. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې اورو.
د پولیټیکل انتظامیه باجوړ ایجنسی د کنټرول د دفتر لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې نن سهار دغه برید شوی چې پکې د چارمغ په پابړه سیمه کې د امن کمیټې یو غړی شیر علی خان په نښه شوی. داسې پیښې د سور زور هسې روانې دي چې پکې د امن کمیټو غړي، عسکري قوتونه او ولسي وګړي پکې په نښه کیږي. نو د سلارزو د سیمو اوسیدونکي ملک حسین خان سره مې په داسې پیښو د هغه نظر واخیست.
نو بنیادي خبره دا ده چې زما په نظر د دا کاتې شي څوک د بل په کور کې ګوتې چخري، نو لازم کور خرابېږي او بیانېږي. نو اصل دا ده چې دې ته مونږ په ښه نظر باندې وګورو او کوم خلک چې د دغه خلکو شاته ناست دی دغه خلک پېژندل غواړي چې دغه څوک دي. د پښتون دوستمن خلک دی خو دا د پښتون دشمن خلک دی.
ملک حسین خان زیاته کړه چې د پښتنو په هر کلي کې داسې پېښې کېږي او باید ټول پښتانه دي د دې په ضد پاڅون وکړي.
عالمی دنیا په دې باندې آیا خبر نه ده؟ نن د ایران سره زمونږ څنګه دي اړیکې؟ هغه هم په مونږ باندې شیلنګ وکړو. نن د هندوستان سره زمونږ اړیکې څنګه دي؟ هغه هم په مونږ باندې شروع وکړه. او څوک پکې مري؟ لکه کوم چې غریب خلک دی مسکینان دي نو هغه پکې مري.
د ډمډول مامون د اوسیدونکي ملک ګوزاده خان مشال ریډیو ته وویل چې هغوی که وغواړي چې جرګې جوړې کړي نو د جرګو مشران ووژل شي.
خبرې خو پکې ډېرې شوي جرګې خلکو کړي دي چې امن به څنګه راشي که نه؟ او داسې نه کېږي چې قوم په یو اواز په یو چغه په یو را پاتې خو کله په جرګو مشورو ته شوه نو جرګو د مشورو خلک مونږ تاسو نو خلکو ته ختم کړل. نو دواړه طرف ته په پښتنو په خاوره باندې نقصان یې ټول زمونږ دی. دا نور خو به تماشګري سبا به ځي که امریکا راځي که روس راځي عرب راځي تاجک راځي بل څوک راځي خو هغه ځای ته به هم پښتون وي او دې شکل به هم پښتون وي.
او یاد دې وي چې پرون سختي مهال هم د پورنر کل انتظامیا باجوړ ایجنسی چارواکو پوینا چې د کونړ لخوا وسلوالو برید کړو چې پکې په غاخي ماموندو کې درې د عسکري قوتونو غړي زخمیان شوي چې دغه پیښې پړه د طالب وسلوالو ویان شاهد الله شاهد په خپل سر منلې وه. شانواز ترغزی مشال ریډیو ماموند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته اوس به یو بل رپورټر اختلر شو. د پاکستان سپریم کورټ د مرګ سزا د ختمولو په اړه یو درخواست اوریدنې لپاره منصور کړی دی. درخواست کوونکی وایي چې دا ګام یې د انساني همدردۍ په اساس اخیستی دی چې مقصد یې د مرګ سزا ختمول دي. دی دا هم وایي چې د مرګ سزا نه علاوه نورې سزاګانې هم شته چې یو تورن کس ته ورکول کېدای شي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د نهې په ورځ سپریم کورټ د مرګ سزا یا پانسی ختمولو یو درخواست اوریدنې لپاره منصور کړی دی. درخواست ورکوونکي بیرسټر ظفر الله خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا درخواست یې انساني همدردۍ له وجې کال 2011 کې دایر کړی وو. ظفر الله خان وویل چې دا وخت پاکستان کې شاوخوا 9000 داسې قیدیان دي چې هغې 12 کالو پورې سزا خوړلې ده، کومه چې د عمر قید نه سوا ده.
انساني وسایل ضایع کول زمونږ کار نه دی. آئین تر لاندې دې کې هیڅ گنجائش نشته. په ټولنه کې هم د دې گنجائش نشته چې یو تن مړ کړي او وی غورځوي. په ټولنه کې داسې نه کیږي. تاسو په امریکا او ټوله دنیا کې وګورئ چې د مرګ سزا ختمیږي. مسلمان ملکونو کې هم څو څو کاله وشو چې هلته پانسی نه د ورکړې شوې. نو موږ له به سوچ کول وی چې دا څنګه ښه کولی شو. خلک ځناور نه وجني نو دا خو انسانانو خبره ده. جیل سزا ډیره وي، په کار ده چې دې کې اصلاحات راولو.
بیرسټر ظفر الله خان خپل خبرو کې دا هم وویل چې پیسې لرونکي یو تن د مرګ سزا نه خلاص شي خو یو غریب تن ته سزا ورکړی شي. د ده په وینا چې ناکافي شهادتونو او سزا په طریقې کار کې غلطۍ له وجې یو بېګناه تن ژوند ختم شي. بل خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP سپریم کورټ لاړه د مرګ سزا خلاف د درخواست منظورولو فیصله یو مثبت اقدام ګرځولې دی. د HRCP مشر زهرا یوسف مشال ریډیو ته وویل چې امید دی چې دا درخواست به کامیاب شي او د مرګ سزا به ختم شي. د دې په وینا کم خلک چې دا وایي چې د مرګ سزا دې ختمه شي نو د هغې دا مقصد نه دی چې هغې ته دې سزا ور نه کړی شي او یا سزا دې ختمه شي. د مرګ سزا نه علاوه هم نورې طریقې شته. د 130 نه زیاتو ملکونو د مرګ سزا ختمه کړې ده. نو د هغې دا مطلب نه دی چې هغې به سزا نه ورکوي. سزا لپاره عمر قید هم وي او دا عمر قید ډېر اوږد هم کېدای شي، خو د چا ژوند اخیستل یو شان حتمي فیصله وي. او که څه قسمه په عدالتي کاروایۍ کې څه غلطي شوې وي نو هغه بیا منسوخې دی نشي. د ذکر ده د پاکستان د قانون مطابق صرف د ملک صدر د یو مرګ سزا کېدی ته د معافي ورکولو اختیار لري.
د رابع اکرم خان رپورټ مو اورېده. اوس بلاړ شو سوات ته. په سوات کې د قیمتي کاڼو کاروبار کوونکي وای چې په دوی د پاکستان تر قانون لاندې کاروبار کوي، خو بیا هم باس حکومتي غړي دوی تنګوي او د دوی نه رشوتونه اخلي. دغه کاروبار کوونکي وای چې باید حکومت له دوی سره مرستې وکړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
سوات پریس کلب بنګوره کې د قیمتي کانو کاروبار کوونکي اتحادیه ال پاکستان جیم مرچنټ ایسوسیشن یو شمېر غړو په ګډه خبري کانفرنس ته وویل چې دوی حکومت پاکستان ته هر کال په کروڑو روپۍ زر مبادله ورکوي او د پاکستان قانون تر سوري لاندې کار کوي، ولې بیا هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې مرکزي حکومت غړي دوی تنګوي او دوی څخه بډې رشوتونه هم اخلي. په دغه اړه د اتحادیې مشر حاجي رسول خان وویل چې د خراب امنیت له وجې د بهر هیوادونو کاروباري خلق دلته اوس نه راځي، نو ځکه اوس دوی په خپله د قیمتي کاڼي بهر هیوادونو ته وړي.
کله چې پارٹی نه راځي نه موږ دا مال چې کوم ځای نه را پیدا کړو دا موږ باقاعده د سٹیٹ بینک په اجازت نامه باندې فارم اے فارم بی فارم سی والو دا بهر دنیا ته ویسو، دا هغه په تھرو باندې موږ په سٹیٹ بینک باندې روپۍ راوړو. 1983-84-73-74 عین زموږ سره باقاعده کاغذونه شته، په کارنی باندې هیڅ قسم پابندی نشته. ولې چې په دې باندې ملک ته زر مبادله راځي اوس په کې کسان راوځي دی هغه په دې باندې تکلیف ورکوي. لہٰذا منگ دا اپیل کو دا خپل مرگری دا ایسوسیشن آل پاکستان دا اپیل کے چے کم کسان زمنگ مرگری پلا اور من تنگئی دے پارا منگا درخواست کو چت میرا بانی کا ہوتا ہدایت پر کہ جاگا زمنگ مرگری نہیں تنگئی.
د اتحادیې جنرال سکرتر افتخار خان وای چې قیمتي کانو کاروبار سره په لکونو اولس روزګار تړلی دی او دې څخه حکومت ته هم ډیر آمدن ملاویږي.
یاره زما په خیال تقریبا کنینو څلور نیم لکه کسان د مونږ د دې سواد د شمالي علاقه جات به شمول پنجاب بلوچستان کراچۍ یعنی سند دې تقریبا څلور نیم لکه کسان به دې سره وابستای. تایلند تزي، جاپان تزي، چاینا تزي، امریکه تزی، انگلینڈ تزی، فرانس تزی، یعنی دنیا جرمنی تے دنیا ډیر ممالک تے چے دا ټول اغه سره چې دینو ایکسپورٹ کی گیا او حکومت ته پدې کې کم اس کم چې نه چې د کروڑو په مال خرشیال تا نو هغه ته پکې د 2.95 روپو پورې آمدن د سیدا اربون روپې خرسیږي.
حجی رسول خان جاتوی کچری دغه لړۍ اون درولې شو نو دوی سره په اتحادیه کې په زرګونو خلک شامل دي، دوی به په احتجاج لاس پوری کړي.
ثابت بنیر کے 430 کارخانے دی دا ماربل پدے جم کرا جی پاگما نے باقاعدہ کی گئی ایکسپورٹ کرنے جی پدے کے سوپ سٹون دے پدے کے کرومائٹ دے پدے کے جگم دے کاپر دے دا ٹول زمن پدے ڈویژن اور پدے صوبہ سرحد کے دو جی منگ بدا آگے زبردست احتجاج شروع کا حکومت تب آگے نڈیر تکلیف آؤ دغات پریشانی پتی شروع.
د قیمتي کانو کاروبار کوونکو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
خلک دي زیاره دي بلاره چې مشکلات راولي او کم خلک دي زیاره دي بے ځایه د عین قانون نه بالا تل تنګي دا څه خبره نو زمونږ هم درځي او زمونږ سپورټ به دوی سره زمونږ به هغه مخنیوی کوو ضرور وکړو چې زمونږ ته دغه مهرباني وکړي د هغې نشاندهي وکړي چې هغه پلان کې چیک پوسټ
د قیمتي کانو کاروبار کوونکي وایي چې دوی سره دغه زیاتې او تنګول د مرکزی حکومت لخوا کیږي او کچره دوی احتجاج وکړو نو حکومت ته به زر مبادله ترلاسه کولو کې لوی زیان ورسی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
که څه هم پاکستان یو ځل بیا ویلي چې افغانستان سره به د ثبات پر ځای کولو او امن راوستلو لپاره له اخلاصه ډک ګامونه اخلي، خو افغان چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د پاکستانی پوځ راکټونه نه دی ودرېدلې. بلخوا څېړونکي وایي پاکستان کې اولسي حکومت کمزوري شوی دی او پوځ دې ته لا تیار نه دی چې افغانستان کې دې د طالبانو د ملاتړ بهرنۍ پالیسي بدله کړي. پاکستان بیا د وسلوالو طالبانو سره د مرستو الزامونه ردوي. په دې د بشیر گواخ دا رپورٹ اورو.
تیرہ ورځ اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمن درې اړخیزو خبرو کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو او قومی امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د نوی افغان حکومت سره به د سولې راوستلو لړکی هر قسمه مرسته کوي. اسلام آباد کې د بهرنو چارو د وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې سرتاج عزیز ویلي افغانستان ته وروستی سفر او هلته د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه ګټور وو او پاکستان به د امنیت او ثبات لړکی هغوی سره پوره مرسته کوي. خو د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی وایي داسې نښې نښانې نشته چې پاکستان د طالبان سره د مرستو په اړه د افغانستان اندېښنو ته په ثبوت ځواب ووایي.
د افغانستان خلک نور د پاکستانی چارواکو په خبرو باندې کاملا بې اعتماده شوي دي. هر وار یو خبر رو کی د همدغه سرتاج همدغه اوسنی حکومت د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم وار وار همدغه خبرې کړي ده. تکراري خبرې چې نوې خبرې هم لوي او دا سفرونه هم کابل او اسلام آباد کې او بل منځ کې پیښې ډېرې شوي دي. کومه پایله یې نه درلودلې یوه خبره. بله خبر دا ده چې د پاکستان سیاست خارجي سیاست په تېره بیا د افغانستان او هند په ارتباط ISI ټاکي، د پاکستان پوځ ټاکي، ملکي ادارہ پاکستان کے دغه سیاست خصوص د افغانستان په ارتباط نه ټاکي. نو کله چې نه ټاکي سرتاج عزیز دومره صلاحیت نه لري چې هغه یو وعده وکړي او پر عمل وکړي.
په تیرو وختونو کې افغان چارواکو له پاکستان غوښتي وو چې پوز دی د طالبانو د ملاتړ پر ځای هغوی د سولې بهیر سره ملګرتیا ته وهڅي. اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي چې پاکستان غواړي پر دوی د خلکو تحفظات او شکونه لري شي.
د خلکو تحفظات خو ډېر زیات دي، هغه لره کول ګران کار دی زر لري کی، خو کدا هغوی څه تحفظات دي؟ هغه دا دي چې د پاکستان سرحدات ته د افغانستان نه نقصان نه راورسي. دا بله کېدای شي چې په افغانستان کې امن راشي، خو چې په افغانستان کې امن راځي نو باید چې هغې پاکستان سویل حکومت او فوجي حکومت یو حکومت دواړه فوج هم د پاکستان د سویل حکومت لاندې دی چې هغه خپل کنټریبیوشن په هغه کې وکړي او هغه کوي.
د افغانستان د ولسمشر له دفتره د خبرې شوی وی خبر پانه تر مخه دوه ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستانی وزیر اعظم د قامی امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره په ملاقات کې ویلي وو چې د سولې راوستو په اړه اوس د عملی کارونو ضرورت دی. د طالبانو د وخت د بهرنو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل وایي امریکای سره د افغانستان امنیتی تړون سولې ته د رسیدو په لاره کې یو بل خنډ زیات کړی دی. خدا هغه په خبره ک نوې حکومت په اخلاص سره کار وکي نو جګړه ختمېدلې او امن راتللې شي.
ګاونډي دوه خو به یو د بل سره مصالحه ولري، یو څنګه چې هغه نه سره لري چې هغه د ستراتیژیک تړون امضا کېدل او هم د طالبان اسلامي تحریک هم د کابل حکومت دا دواړه طرفونه دې ته په کار چې مرکزي هیئتونه ولري، د سولې لپاره د مذاکراتو ټیم ولري چې طبعا د دولتي ټیم لپاره په کار لري چې خپل ولسمشر دې نظارت وکړي او بلد کبیر راځي او سم برازي.
د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې پر افغان طالبانو او حزب اسلامي وسلوالې ډلې غږ کړو چې خپل اختلاف دې د سیاسي لارې حل کړي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول مذاکرات کی د ګډون پاړه څنګه دی ویلي.
دا بشیر ګوخ الجزیرا ټلویزیون په خپل ویب پاړه د یوې پاکستانی لیکوالې ماهم جاوید مقاله خبره کړې ده چې پکې ویل شوې ده باید ملاله یوسفزای پاکستان او د دې هواد وګړي د یوې اتلې پتوګه اومني. نور تفصیل د عبدالحی کاکر ناورو.
الجزیرا ویبپاڼه د پاکستانی لیکوالې ماهم جاوید لیکنې ته د پاکستان له ملالی یوسفزی سره د پیچلي تعلق سرلیک غوره کړی دی. لیکواله په خپل لیکنه کې د ملالی یوسفزی په اړه په پاکستان کې د خلکو د اعتراضونو او داشان د دې د محبوبیت جاج اخلي. د ماهم جاوید په خبره زیاتره خلک ملالی یوسفزی چې د امن نړیواله جایزه ګټونکې ده دا وخت د ترګړی پر ضد یو علامت ګڼي. د دې په خبره تحریک طالبان پاکستان ملالی یوسفزی په سر کې په ډزو وشتره ځکه چې دې د تعلیم لپاره مبارزه کوله. ماهم جاوید زیاتوي چې په پاکستان کې تشدد او دمکیانو ډیر مبارزین خاموش کړل خو ملالی خاموشه نه کړل سوه. لیکواله هغه دعوی ته جواب وایي چې پاکستانی او نړیواله میډیا یې کوي چې په پاکستان کې خلک له ملالی نفرت کوي، خو ماهم جاوید وایي حقیقت دا دی چې دا ویل بیخي غلطه ده چې خلک له دې نفرت کوي. دا د 2013 کال حواله ورکوي کله چې ملالی یوسفزی په لومړي ځل د سولې نړیواله جایزې ته ونومول سو. دا وایي له خلکو وپوښتل سو چې د ملالی د نومولو په خبر څومره خوشاله سو. نو 40% خلکو ویل ډیر خوشاله سو او یوازې 11% کسانو خپګان څرګند کړی. لیکوال زیاتوي په ملالی یوسفزی په سیوازي شهري متوسطي طبقه شلاسي مذهبي انتها پسندان پروپاګاندا کوي چې پر دې د مغرب د ایجنټي تور لګوي، خو ماهم جاوید په وینا اصل مسله دا ده چې پاکستانیان د ملالی یوسفزی د خپل حق لپاره د مبارزې او زړورتیا او د مغرب لخوا په دغه زړورتیا او مبارزه ودیته د اعزاز او احترام ورکولو ترمنځ په فرق نه پوهیږي. خپل ملال یوسفزی د خلګو لوري د دې د مخالفت پاړه خبري نه کوي، خو البته خو کله چې د اکتوبر پر لسمه د امن نړیوالي جایزه ګټونکو اعلان شو، نو دې له مشال ریډیو سره ځانګړي مرکه وکړه. په دې مرکه کې له ملال وپوښتل شو چې خپل مخالفینو ته به څه پیغام ورکوي. نو دی وویل چې خلک د خپل سوچ او فکر څرګندولو حق لري، البته دوی دې د دې د ماشومانو د تعلیم د حق ورکولو د مبارزې ملاتړ وکړي.
د ګلم چې مخالفت کول لا دغه حق دی، خو زه وضاحت پرې کول غواړم چې زه بالکل تعلیم غواړم، نه زما بری کې بل څه انټرست ترې، نه زه بل څه غواړم، نه زه پیسې غواړم، ما صرف او صرف دغه یو ارمان مې دی، یو خوب مې دی، هغه دا چې هر یو ماشوم ووینم چې سکول ته رواني اعلی تعلیم حاصل ای، او زما دا کمپین سپورټ کوي، زما د جدوجهد سپورټ کوي. که تاسو ما نه سپورټ کوئ هغه هیڅ خبره نه ده، خو زما کمپین دا سپورټ کوي، تاسو خپل ماشومان
د الجزیرا ټلویزیون پر ویبپاڼه باندې خبره سوې مقاله کې ماهم جاوید وایي پاکستان ډیر کم اتلان لري، نو که خلکو ملاله لزانه پردې کړه نو د دې معنی بداوي چې دغه هیواد یو بل اتله و بایلله. د دې په خبره ملاله یو رښتینی اتله ده او په کار دی د هیواد خپل کړی.
د مازیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د احمد شاه زمينه بلند خبرونه وره.
د خیبر ایجنسی مشرانو لامنیتی ځواکونو د لارو خلاصولو او مارچر شیلینګ د بندولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په پېښور کې د خیبر ایجنسی د باړې سیمې قومي او سیاسي مشرانو په تیرا او باړه کې د پوځي عملیاتو په حق له پیوا غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د سیمې د قومي اسمبلی غړو هم ګډون کړی. په کراچی کې د عوامي نسل ګوند یو غړی وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه پرون شپه د ښار په پښتون میشته سیمه فرنټیر کالونی کې رامنځته شوه. د پی سی په غبرګون کې د عوامي نېشنل ګوند غړو د وزیر اعلی هاوس مخ ته احتجاجي ناسته وکړه. نن په کابل کې د سړک پر غاړه د شخصي بم په چاودنه کې د افغان ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي وایي چې دغه چاودنه چې نن سهار اوه بجې وسوه شپږ ولسي وګړي هم پکې ټپیان شوي دي. د چاودنې مسؤلیت وسوالو طالبانو منلی دي. بل خو د افغانستان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ په سیستان سیمه کې یوه پولیس پر خپلو درو ملګرو ډزې کړي او درې واړه وژلې دي. د هلمند د امنیت قمانداني د مطبوعاتو مسؤل سمنیار عبید د درې پولیس وژل کېدل مني، خو وایي سیمې ته د لا تحقیقاتو لپاره یو پلاوی لېږلی. د امریکا او څرنیز اداره وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د دې باوجود تر ټولو لوړې درجې ته رسېدلی چې د امریکا حکومت د تولید د له منځه وړلو لپاره 4.6 اربه ډالره مصرفوي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د روان میاشتې په سر کې د ختیځ ښار دونیسک په ګرمیشتو سیمو کې خوشحي یا غونچې بمونه کارولې دي. دغه نیویارک میاشته سازمان پرون راپور ورکړی چې د حکومتي ځواکونو رسپله او یاغیان ترمنځ تر 12 زیاتو ځایونو کې دغه بمونه کارول شوي.
مشال لیډیو تاسو اوریدونکو وس تاسو ته سروي خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې مونږ هغه خزي هغه جنکې ملمنې کوو چې په خپل ژوند کې سنه سره کامیابیانې ترلاسه کړې. وینن را سره هم یو ملمنه ده، هغه سره به خبرې کوو. خو لومړی تاسو ته د ټلیفون شمیرې درورو او د سکایپ پته درته خیو چې په غیر سره اړیکه ټینګه کړئ. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15، 00 22 11 40 215، 00 22 11 40 315، 00 22 11 40 315.
او که غواړی د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړي، شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800 22 0333.
او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو سروي خبرونه ده او نننې ملمنه با یقینا تاسو پیژنې لیکوالا شاعره د بشري حقوقو کارکونکې سیړونکې د تمغه امتیاز په ګډون یو شمیر نورې جایزې ترلاسه کوونکې او د پښتو اکیډمۍ پخانه ډایرکټر سلمہ شاهین هم ملمنه ده. سلمہ شاهین د مردان بغداد سره تعلق لري. سلمہ شاهین صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او ډیره ډیره مننه چې وخت مو راته راکړو.
میره مهربانی خدای دې وبخه.
څنګه ستاسو وخت څنګه تیریږي؟
ښه یم، خوشحاله یم. کتابونه ګورم، کتابونه لیکم، فکر خورول کوشش کوم.
ښه ښه، ډېر ښه. سلمہ شاهین صاحب، مردان سره ستاسو تعلق دی، نو څنګه په مردان کې مو سبق ویلی دی او که نه نورو ځایونو ته تللی؟
سمه ده، زه هم د مردان یم او په مردان کې مې سبق ویلی دی. دا ځاینه مې پرایمري کم اسکول چې کوم و، د حکومت سرکاري اسکول مې چې کوم و هغه زمانه کې، نو او پنځم جماعت مې هلته پاس کړی دی. بیا د هغې نه پس داسې په مردان سیټي کې هاي اسکول و، هلته نه مې لسم جماعت کړی دی. د دې نه پس د مردان زنانه کالج چې کوم دی هغې کې مې څوارلسم جماعت پاس کړی. د هغې نه پس چې کوم دی پېښور یونیورسٹی ته راغلی یم، بیا پښتو کې ماسټر کړی دی. د هغې نه پس مې پی ایچ ڈی کړې ده په دغه کې لټریچر کې.
جی، نو څنګه تاسو چې تعلیم کولو د خپلې کورنۍ د طرف نه در سره سپورت یا ملاتړ وو؟
او مردان خو تاسو ته معلومه دي چې لکه سیټیز کې راځي، نو په دغه زمانه کې لکه یو کلی او د مخاري دومره فرق نه، او زما فیملی چې کومه وه نو هغه ایجوکیټډ وه. لکه ښځې په دغه زمانه کې پنځم شپږم جماعت پورې به سبقونه اتم پورې پکې وي، نو دا رواج و چې لکه هغه جهالت غونډ نه و په هغه فیملی کې. دغه ماشومان چې به پیدا شو اسکولونو ته به خوشحالی دی، او بیا مور او پلار به داخلول، او بیا زمونږ نیکیانو میندې چې کوم وي نو هغوی به خوشحاله وي په دې باندې.
ښه جی، سلمہ شاهین صاحب، تاسو لیکل کوي او شاعری هم کوي، نو غالباً تاسو اتلس کتابونه یا کېدای شي دینه زیات لیکلي وي؟
جی جی.
نو کله نه مو لیکلو سره شوق پیدا شو؟
لیکل مې خو ډېر د وخته نه و. دا په کور کې به کتابونه وو چې زنانه به د پښتو کتابونه وو، داسې د نصیحت آموز کیسې یا د جنکو د لارښودنې دپاره بس داسې کتابونه وو. نو ویلی شی ورته چې هغه زمانه کې څنګه چې دا بهشت زیور جنکو ته تربیت دپاره ښیي اسلامي کتابونه وو. او زمونږ کور کې چې زما پلار خدای خدمتګار و، او د دې نه مخکې فیملی چې کوم وو نو هغه ایجوکیټډ ویل ایجوکیټډ کې سړی پکې زیات ایجوکیشن او په آرمی سروسز کې وم، کور ته به کتابونه راوړل د پښتو سره شوق. نو ما خوشحال بابا، رحمان بابا په ډېر وړوکوالي کې سټڈی کړی دي چې کله زه په لست پوه شوی یم نو دا ما لوستلی دي، خو په ډېر نیم پوه شوی خو لست مې ضرور. نو هغې نه م یو شوق پیدا شو. بیا څنګه چې په پاکستان کې اردو لټریچر لکه ډېر په کامیابۍ سره روان و، ډېر لوی لوی خلک یې نمونه پیدا کړو، نو زمونږ خو کتابي نصاب چې کوم نو هغه په اردو و کنه، نو چې مونږ به هغه سټڈی کول. د هغې شاعري لکه غالب و دا دغه چې کوم پخوانی چې کوم د اردو شاعران دي ټول سټوري کړو. بیا کتابونه رسالې چې کوم وي، اخبار خواتین او اخبار جهان، او په اردو کې زیات افلوئنټ هم پښتو کې هم یو شان کوم. ځکه چې کله ما ابتدا کوله نو ما په اردو کړی وه، بیا ما ته دا معلومه شوه چې د خپلې ژبې محاوره او فکر او سوچ په دې کې زه منډه نه شوم وهلی، نو بیا زه د خپلې ژبې ته راوړېدم. خو دا داسې وګڼئ چې په یو ځای سره شو
شو چې بیا ما اردو پرېښوده موضوع ستاسو زیاته سوي لکه کم طرف ته ستاسو سوچ زیات
لکه چې تاسو ته معلومه ده چې په کومه معاشره کې په کومه زمانه کې په کوم دور کې دا لیکونکي چې کومې هغه ژوند کوي، نو د هغې عکس وي په هغه ټولو په ځان تېرې شوې تجربې په معاشره کې راتلونکي کوم حالات چې کومې او لکه اوس چې کوم دي، نو لکه ډېر سیاسي شو او نظریاتي شو داسې ځونه شو، زمون زمانه چې کله وو کله مالک شروع کو نو هغه کې وای چې لکه غریبی ودا څه د پښتنو په دې علاقو باندې یا جهالت ورته د خزي په لحاظ چې ورته وګوري نو هغه کسان چې زما ګیر چې پیر کم خلک وو زه به هم روایتونو پابندې خو وي ایجوکیشن هم اجازه تو خو روایتونو ثقافت د ثقافت زمون چې کومنو هغه باقاعده سختې پکې وي مشاهده میں دا سوچے اما مالک کی راوست لو زما ڈیری افسانے لکھ لے دا کو ڈرامہ میں لکھ لے دا کو ناول میں لکھ لے دا شاعری میں کرے دا داوی لشم چپاغی کی 80% رشتوں نے خبری دی
سلما شاهین صاحب تاسو لکه څنګه چې خبرې وکړلې چې په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو لیکل کړی دي څه غنې چې د یوې خصې د قلم زور سومره وي په یو ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره په خلکو په سوچ کې
لکه کومه په مجموعي تور وګورو نو د سړو ډامیننت سوسایټي د لا تر اوسه دا په منځ کې په کې چینج راتلو کوشش شو خو بیا چې دا نور قسم دا مذهبي اکسټریمزم چې کم راغی نو هغه سره دا دواړه سره متصادم شو نو دغه ځای کې چې کم دي نو د ښځې باندې تیر شوي کم تکالیف چې کم دي هغه په خپلې ژبه کې بیان چې خلک ورته وګوري او زما خوشقسمتي عمده وه چې زه په دغه زمانه کې کو یا په دریم نمبر ښځم یا څلورم نمبر یا پنځم چې هغه پبلک ته راغلی وو هغه خپل لیکل خپل لکه د زمانه مخکې چې څوک لیکون کوي نو هغه په فیک نومونو په غلط نومونو خپل شاعري ورکول دا غي روایتونو مطابق او دا غي پابندو مطابق خو زه یو داسې اوم چې خلکو ته مخامو خو ما خپل خبره کولم شو نو هغه مې د سټیج نه کوله کوم د ریډیو نه کوله کوم ټلویزیون نه کوله او چې په ما ستیر شو یا زما ګیر چا پیر چې لکه د جنډر ډیسکریمینیشن خبره کړې ده نو خو بول مې کړې ده بیا د انسان د خځې د فطري جذبو اظهار کې مې سکڑی نہیں دیچے اوہ ریدم څه مې فیل کړی دي خو هغه د مینې محبت خبرې دي خو هغه زما د زړه خبرې دي خو هغه په ما تېرېدونکي تکلیف دي نو هغه ما ضرور ویلي دي نو دا یو وجه وه چې زه خلکو ته مخامخ وم هغې ما له ډېره مینه راکړه ډېر احترام یې راکړه ډېر زیات ویلیو راکړه چې دا یو 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 جینۍ ده څلېرویشتو کالو درویشتو کالو زما یو کتاب چاپ شو لیکل ما ډېر مخکې نه کول زه لکه پاتم جومات کې وم او دا زمانه چې کومه وه نو اته شپېتم او داسې دغه زمانہ وچ ما لیکل شروع کړو زه د سریرش دریش تو کارم نه زما کتاب دم بي چاپو او دا مې ډیر زیات شوق چې زه د یو لیکون کې په زما نوم د لیکون کو قطار کې شامل شي او زه د په هیڅ لیکون کې او په جندل شم دا مې یو کوشش هم ورته کړې ده او په اراده مې کړې دي او الله پاک چې کوم کریټیو صلاحیتونه راکړو نو هغه نه مې فائدہ راشته ده
کتابونه تاسو لیکلې دي او تاسو راته ویلي چې د لړکی درته انعامونه او جایزه هم ملاو شوې دي نو څنګه دا تاسو ته د چاره طرف هم ملاو شوې
نو انعامونه چې کوم چې کوم کتاب دې لیکلې دي ناول مې یو لیکلې پاره د درې انعامونه سرکاري غیر سرکاري ادارو ټول نه راته راکړې شوې دي او کوم چې پاکستان په لیول باندې ونو او دا تم غو امتیاز راته لیکلې د خدمات په وجه بل ادبي خدمات په وجه راته دا راکړې شوې دي او باقي چې کوم د زړه د مختلف کوم چې په پاکستان او یو د رائټرز ډیلیګیشنز د بهرم تلې ما لکه چین ته تلې ما داسې نورو ځایونو ته هلته مې خپل پرزنټیشنز کړي سیمینار کې بنیادي طور کوم نو سروس چې زما وو کوم پروفیشن چې وو نو هغه ریسرچ چې ما کتابونه لیکلي دي دا کریټیو طرف چې اړخ چې زما کوم دی نو هغه شاعري د افسانو ناول او بنیادي کار زما چې کوم دی نو هغه د پښتنو او هیسټري او ثقافت او لٹریچر باندې ریسرچ نو پر ریسرچ کې ما کار کړی ٹرانسلیشن هم کړی دي دا ټول څه اتلس کتابونه او د دینه علاوه چې کوم دي نو هغه ریسرچ پیپر چې کوم دي نو هغه تقریبا څه د سلو نو به سیوای بیا په دې چې څومره په پښتونخوا کې یا پښتنو کې پښتونخوا کې خو نه څومره چې پښتانه لیکونکي دي نو هر سړي دا زه احترام کوم د خواهش اظهار کړی چې زموږ په کتاب دې زه دې په لیکلو کوم واقعي وا پی دې لیکل کړی نه ما به د سلو نو سیوا کتابونه باندې پریفیسز لیکلي او زه چې کوم نقطه چې لیکم نو هغه د جنډر ډیسکریمینیشن زکه په هیڅ د فیمل زدا خبره کوم خو یوازې دام نه ده زمون په ملک یا زمون ګرچا پیرا یا د پښتنو چې کوم حالت دی په دغه باندې ضرور لیکل کوم کم طبقاتي فرق چې کوم دی د امیر او د غریب د ایکول رائټس چې نشته په دې لحاظ باندې چې زما کوم آواز پورته کړی دی په دغه وجه زه د ډیرو داسې تنظیمونو د بورډونو ممبر یم لکه چې د وومن رائټس دی کوم این جی او دا یا هیومن رائټس دی یا ریډ کریسنت دی یا هغه خپلې طبقې چې کوم دي چې د هغې دپاره څوک آواز پورته کوي یا ادبي ثقافتي هغه ټول بورډونه تنظیمونه چې کوم دي په پاکستان کې یا پاکستان نه بهر هم دي دو درې داسې چې په هغې کې زه د یو ممبر په حیث خپل مقام لرم.
خزی تاسو ویل چې د خوځو د لپاره هم تاسو کار کوي او دغه سي د بشري حقوقو لپاره هم. سلمہ شاهین صاحب تاسو سره به نورې خبرې هم کوم. خو دا وخت را سره یو اوریدونکې د ګوري چې هغه تاسو نه څه پوښتنه لري.
سلام
السلام علیکم.
السلام علیکم.
تاسو آواز راته سم نه راځي.
مهرباني تاسو ما ته هم تاسو آواز سم نه راځي. نو خیر دي تاسو خپل خبره وکړئ. نو څوک چې زمانه پوښتنه کوي انیسا نه دوی به ما ته هغه ستاسو خبره را وړاندې کړي.
څومره خپل پروژه کې خوشاله بل پرنګار په شعر شاعري شو زه د پاتومه لیسن کې د بل په شاعري د چا کم په نارغالي ولې چا ته ورکړې د نور وخت مې سم دا لا پنه.
سلمہ شاهین صاحب تاسو
جی تاسو دی مانه پښتنه شکی
دی وی چې تاسو کوم شاعري کړی دا هغه کوم سندرغاړو ویلې د چاته مو ورکړی دا او دغه پښتنه دی کوي.
ما 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 خو ما ورکړې نه ده تاسو خبره اورم. ما ورکړې نه ده خو زما شاعري چې کوم چا ویلې ده نو هغه کې پخپله لکه سردار علي ټکر زما په انځور ملګرو کې راځي نو هغه زما شاعري ویلې ده. بیا د افغانستان چې کوم نغمه زما یو نظم ویلې ده نو ما هغه څه وړې او داسې ګلزارانم ماشوک سلطان او لکه زما اپروچ کوم دی د خلکو ته داسې ډېر نشته نو خواهش ضرور دي چې خلک دې ووي. نعیم توري یو ویلې دی لکه مختلف کوم ګلزارانم مختلف وختونو کې چې څوک مخې ته راغلي چا یو غزل مې ویلې دی او د سردار علي ټکر دا چې کوم دي زما یو نظمونه ویلې دي نو هغه کافي خلکو خوښ کړي دي. بیا دا نغمې چې کوم نظم ویلې دي نو دا په جینکو دی یا د ښځو دی زما هغه څه وړه وی نو دا خلکو ورته یو زما شناخت په دې جوړ شوی دی. ګلونه چې هغه ډېر سردار علي ټکر ویلې دی یو نغمې یو نظم ویلې دی او څوک په ګوتو راځي نو زما ضرور خواهش دی چې خلک دې ووي.
سلمہ شاهین صاحب زمونږ په ټولنه کې خزی بغیر د سړو کتا سوګر اکثر سنشي کولی یا کېدې شي دا دغه سوچ وي خو تاسو دومره ډیر کارونه کوي نو تاسو څه وایي چې خزی بغیر د چا د ملاتړ ځان کامیاب ولې شي؟
او کنه یا زما خو ډېر سړی نشته نو څه ما دا ټول سفر په یوازې ځان کړی وي واکې لکلار سخت اومي او بیهیویر د معاشري چې کوم دي په مختلفو وختونو کې د ښځو د پاره اوس مو مخکې مو خدای خبر چې نور به څومره وختونه عالي ډېر نیګیټیو سوچ لري دا خلک د ښځو متعلق او که ښځه وغواړي نو هغه په وړه اشاره باندې غرونه تمبولی شي. زه پوره یقین سره ویلی شم څومره کارونه کې زما په اداره کې چې پښتو اکیډمي کې زه پوره په دعوي سره ښه پوره په هوش او هوا سره دا خبره کوم خو زما نه مخکې کوم خلک پاتې شوي نو ما د هغې نه کم کار نه کړی بلکې د هغې نه مې سیوا کړی دی. او په خپل دا د بني ادم یا د سړي یا د ښځې فرق د خبره نه ده دا د بنده خپل پروفیشن سره د وفاداري د ډیوشن او د خپل وخت ورکولو خبره ده او چې خودغرضه نه ځان بچ ساتي ته وغواړي چې په زندگی کې سکار وکړي نو هغه ته سړي ضرورت نه پیښیږي. خراب پورزش منلو دا پارا جان خود دا پارا ډیر محنت کې چانتی محنت کړی د خځې د سړی خبره نه کوم هغه به وړاندې وي هغه به کار کوي هغه به خپل اچیومنټس کوي هغه به چې وغواړي نو هر څه کولی شي دا د خځې لکه په د سترګو په بڼو باندې غرونه تمبولی شي زه په دې یقین لرم.
سلمی شاهین صاحب دا وخت را سره یو بل اورېدونکي دی ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري.
بس هغه هغه سوال ما ته را وړاندې کوه هغې وجه دا چې زه پوره اورم نه خبره. السلام علیکم. سمه ده.
وعلیکم السلام. سو خبر کوي را سلام
علیکم.
جی فرمایئ شنو کوي چې نه خوځه ګران مې منې ته سلام کوم لرم چې تاسو دی
ډیر من نه تاسو څه پوښتنه لره؟
جی بالکل نه سلام شین سي وي ته هم درته کوم سلام علیکم ډیر ته ته خوشاله شم چې تاسو سلام شین سي ورا وستا او د دې شعر مې ډیر ته خو خبر زده دی نه دا تاسو کوم چې شاعری کې چې کله اکثر خزه په ډېر ځای خندونه د کور د طرف مګ نه او ډېر دا چې کوم خطر وي هغه دې په دې باندې سیمان چې کاش ما شاعری کړې نه وي او بل دا ورته چې خپل خوښه د فلم ما ته هو اي او بل دا چې د خوښه لپاره دې څه پوری څه کړې دي او ډېر زیات خوشاله شوم چې بالکل نه شوم لیدتاسو دا راوسته
سلمی شاهین صاحب دې پوښتنه کوله چې
جی جی
د خو یو دا پوښتنه کوله چې تاسو د خوځ لپاره تر اوسه څه کړی دي او بل دا دی ویل چې کله یو خوځ شاعری کې یو جنې شاعری کې اکثر ورته مختلف خندونه جوړیږي نو تاسو ته داسې کوم مشکل راغلی او مخې ته؟
نو خدای ګور نه میاره دې چا نه و مو مشکل خو ما پروان نه کړی او بل دای چې د خوځو د پرواز څخه نه دې په کومه اداره کې مو څومره جنې کې ما سره دې کوشش مې دا کړی چې دا ویته دا ګایډنس کومه هغه ته وکم چې په دې نه چې تاسو مخ پټ کې مخ سرګن کې سترونګ خوځې شي لار لار خو دل د پاره ایجوکیشن او کې مې ریږي او دا هغه دې کې نه ستو دې د پاره چې زما چې چې کومې جنې کې راځو دا څه شي وي چې څومره سټوډنټس کې کوم ماسر او بستري هغه ته مې دا نصیحت کې کو تاسو سره لکشن دي نه کې یو ځای کې یو بست کې هغه ته لار راځي نو هغه د پاره لکه زه غنن چې په ریسرچ کې په لټریچر کې په شاعرۍ کې زما پورو فوکس په جنه کو باندې نو زما اونډه وسو زما فیلډ هم دک دی چې زه لیکلو کوم یا زه په وینا کې خپل خبره خلکو ته ورسوم نو دغه کار ما کړی دی په پریزنټیشن کې په سیمینار کې په خبرو کې په پریفیس لیکلو کې یا هغه جنې کې چې کوم شاعرانی ادیبانی دي هغه دې ملار خو دنه کړی دا داغه د پاره مې کوشش نه کړی کوي پر کتاب
جی
او ته مې بیا دا ویلی چې دا 50 فرض دي چې ما کزر ته کوم لار کې ما کوم ګایډنس کړي تاسو یې لس نور خلکو ته وکي او په دغه د ویرې خبرې چې کوم د نه خدش ته یری دلې نه ما په زندګۍ کې چې سم خل راغلي دي کلی مې به خطر مې کلی دي چې را ته سوي دي نه دی نه یری دلې ما.
سلمی شاهین صاحب دې دا پوښتنه کوله چې کم تاسو خپل شاعری کې کم یو شعر زیات خوخیږي؟
شعر میں زیادہ خو نظم لیکم بنیادی
نظم کی
غزلوں میں لیکم نظم لیکم خو یو وڑو کی نظم دی او ما سر دی وقت کے کافی نشتا خو زب پیاد ہوئے ما نظب اوئے ما
خجی
د دې یو 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 د جندر د خزو په حواله مې لیکلې ده چې دا په دې بلوچستان کې دا څه حالات راځي چې دا د انر کیلینګ د پاره کنه چې د جنې کې وې جنې ته
بالکل د غیرت په نوم
چې دې کې نو دا یو فیلینګ راشي نو یو نظم لیکلې چې دا غي عنوان دی چې هڅه په شک مې وجنې په خامخا مې وجنې په کوم بابا دلته قسم وکړم په کوم زیارت به یقین راشي منم چې زړه لرم جذبه هم لرم دا هم منم مې نشوي بیم اوس مې کړی نه دی هڅه په شک مې وجنې چې خامخا مې وجنې خپل مرضی وکوم.
ډیرخه ډیرخه
جی
سلمہ شاہین صاحب تاسو پختو اکیډمی کې هم د ډایریکټر یعنی د یوې مشر په حیث پاتې شوی او لیکل هم کوي، نو دا راته وایي چې په موجوده وخت کې پختو ژبه په کوم حال کې ده؟
پختو ژبه ډیره ښه ده، لکه چې زموږ د سیمې کوم حالات دي، نو څنګه چې تاسو د وایس آف امریکا نو د بی بی سی نو د دې نو د نشریات راځي، د ایران نه، د هندوستان نه، د مډل ایسټ نه، او ستاسې په لیک کې، په پرنټ میډیا کې، په الکترانکس میډیا کې ډېره زیاته خوره شوه او د خلکو د توجه مرکز شوه. د افغانستان خو ژبه ده، سرکاري ژبه ده هلته، نو مونږ ډېر په د ژبې په لحاظ وایه، نور زموږ د تاریخ او د سیمې حواله حالات خراب دي، خو ژبه زموږ ډېره سترانګ شوه، نو لکه خلک پکې لیکل کوي. او بیا هم زه داویم چې لکه څنګه ایلیټ کلاس چې کوم دی، دلته خو درې څلور قسمه نظامي تعلیم دی که نه، د افغانستان راتلونکي خلکو دپاره پښتو نظامي تعلیم دی، د پاکستان د غریبو خلکو دپاره اردو دی، د ایلیټ دپاره انګریزي ده، بیا د هغې نه اے لیول او لیول نه دغه ځینو کې لږ تصادم راځي چې دا پښتانه د خپلې ژبې نه لږ لرې کیږي، نو کومه چې ژوندی ده او کومه چې تر اوسه روانه ده، نو په شاعرانو، ادیبانو او غریبو خلکو باندې خو زه د حکومتونو کو ورته توجه شو، هغوی په دې پوه شو چې ژبې چې کوم دي نو هغه د قومونو شناخت دی، په کوم نوم چې موږ خپل حکومت د خلکو نه د دنیا نه غوښتی شو، نو هغه زموږ ژبه ده، زموږ ثقافت دی. خو کئی خلکو ته احساس شته کتابونه هم په دې ژبه کې چاپ کیږي ډېر زیات، او په ریډیو، په ټلویزیون او په دې ټولو ځایونو کې دا نشریات هم راځي.
سلمہ شاہین صاحب په خپل کم یو پختون شخصیت نه تاسو متاثر یې؟
پښتانه خو ټول خدیار ټول خلک دي، ډېر د کریکټر خلک دي. تاسو په کوم میدان کې خبره کوي کو شاعری په لحاظ وایې، نو زه خوشحال خان خټک نه ډېر پخوانه متاثره مولا، تر اوسه پورې یو بل داسې شاعر یا ادیب یا شخصیت نه دی پیدا شوی چې زه هغه نه په لیک کې متاثر یم. بیا په سیاسي میدانونو کې خلک شته، داسې باچا خان دی، د یو ریفارمر په حیث باندې واقعي چې خپل وخت ورکی خلکو ته، خپل قوم ته، نو داغه نه متاثر یم. بس بیا په میوزیک کې چې ویره ناشناس نو خوښ دی، نو داسې میدانونه دي په مختلفو حوالو سره، نو خوښ یم دا ټول خلک مې خوښ دي بنیادي طور.
بل دا سلمہ شاہین صاحب، یو جنې چې داغه په پښتنه ټولنه کې څومره بدلون راوستلی شي که هغه تعلیم وکړي او دغه سه مخکې لاړ شي؟
بدلون تعلیم هم ضروری دی، لکه اوس بدلون راغلی دی، ډېر راغلی دی. یو مور او پلار پوره اعتماد پیدا کړی دی، یو بچی یو ماشوم ډاکټر کېدی شي، هغه بینکر کېدی شي، هغه هر څه خو ډېر موږ سره سلو دی، ایک دم لکه دا چینج که څوک تمه لري نو خلک ورته په بد نظر ګوري. لکه زه تاسو ته ووایم، دا ویل نه غواړم چې اوشي، لکه اوس د ملالۍ شخصیت یو ډېر لوی نوم دی، نوبل ایوارډ چې کوم دی دا هیڅ چاته هم نه دی ورکړی شوی، یو داسې ماشوم ته نو هغه د شکونو ښکار شي، داسې دا معاشره لا تر اوسه د شکوکو کې روانه ده، نو دې باندې به لږ وخت لګي. ښځو ته، جینکو ته او مور او پلار ته اسپیشلي پروا نه ده په کار کې، خپلې لور کې ټیلنټ څه چا کې خو نه کنه، مختلف داسې جینکي چې هغوی هر طرف ته راغب خلک شته، څوک ایجوکیشن ته دي، څوک نور ته میډیا ته دي، ایکټنګ ته دي، یا دې ټولو سیزونو ته دي، خو په چات کې یو ټیلنټ شته الله پاک ورکړی دی، نو هغې نه پروا نه ده په کارو، د خپل ټیلنټ پوره پوره اظهار پکار دی، نو هغه دا راځي دا ایجوکیشن سره راځي، ایجوکیشن ډېر ضروری چیز دی.
تاسو وایئ چې ګنې یعنی
دا فرایزو کې راځي چې فرق اونې کې پاله کو په جنې کې او په دې ټول کیسو کې کنه،
او تعلیم ورکړي دواړو ته صحیح، او حقونه ورته
ډېر کم لاین ته ځي او کوم طرف ته ځي، نو هغې ته تلل په کار دي، او د خپل مور او پلار ته سلا، یا بس وختونه داسې دي چې مېبي چې څه وخت پورې زموږ حالات بدل شي.
صحیح، ډېره مننه سلمہ شاہین صاحب چې تاسو را سره نن خبرونه کې برخه وایسته.
ډېره مهرباني،
تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړ، ډېره ډېره مننه. اوریدونکو نن سره سلمہ شاہین چې د پښتو اکیډمۍ په خانه ډایریکټر ده هغه را سره پخپرونه کې ملمنه وا چا را سره پخپرونه کې برخه واغیسته د ټولو ډیر ډیر مننه په خیره کې درته د سلمہ شاہین چې کوم شاعری کړې ده دغه یو هغه تاسو ته وړاندې کوو نغمې دا سندره ویل ده راځئ چې وګورو
پس حق کې می جړلای پس حق